واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله رچوال د بریتانی حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ختځې او نجونې د طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې. دغه حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نرسنګ، قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیه له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی. د اعلامیه په وینا د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یوه بله غمیزه ده. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلې چې له افغانستان سره یې خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې محدودې کړي. په یوه بیان کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایا عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼه خبر کړي غوښتنه شوې چې ډیپلوماټیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې اعلان کړی و چې له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډېرې نږدې وې. بلخوا په کور دننه د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه فعالان وای په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او کوچنیانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې غبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو ځینې ښځینه اوسېدونکي وای وار له مخې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. د طالبانو سترې محکمې په کاپیسا ولایت کې د یو احساسې په ګډون 500 کسانو ته د تعزیري سزاګانو ورکولو خبر ورکړي. دغه محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې یاد کسان په زینا او لیواته تورونو چې په محضر کې له شلو تر نهه دېرشو دورو وهل شو. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوی. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي هم حاضر وو. د رواداری په نوم د بشري حقونو یوه بنسټ په افغانستان کې په دورو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښولې. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د راپورونو له مخې د سوریې په جنوب کې وسلوالو یاغینو د دراسي منیولې. دا هغه ځای دی چې په 2001 کال کې دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد پر ضد پاتسون تری راټو کېدلې و. د جګړې څارون کې یوې برتانیایي میشتې ادارې راپور ورکړې چې سیمه ایزو جهاتونو له حکومتي ځواکونو سره تر تاوتریخ جنو نخوتو وروسته دغلته ډېرې نظامي مرکزونه نیولې او کنټرول یې پرې ترلاسه کړی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د یاغینو سرچینه وای چې دوی داسې یوې هوکړې ته رسیدلي چې پر بنسټ یې د سوریې وسلوال ځواکونه شاتګ وکړي او پوځي چارواکو ته اجازه ورکړل شي چې په خوندي ډول پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغینو د عملیاتو پر وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر بای چې وی دوی به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. اسرائیل هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یو روغتون برید کړي یا ورداخل شوي وي. دغه پوځ وایي روغتون ته نږدې عملیات کړي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل پوځ پر دغه روغتون په چاپی اچولو او ورباندې په برید کولو تورن کړي و. د اسرائیل پاوس په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر کمال عدوان روختون دوی نه برید کړي نه یې پکې دننه پوځي عملیات کړي. خو پاوس ویلي چې د روختون د مربوطاتو په ګډون به د تورستانو د ساسیساتو او د تورستانو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړو. د اوکران چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو لخوا د دې هیواد په شاپوریژي اخر د جمعې په ورځ برید کې لس کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي. د سیمې والي ایوان فیدرو پر ټیلیګرام د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی چې درې کوچنیان دي او زیاته کړې ده چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه یې زیانمن کړي. پر ټیلیګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې لوی ودانۍ څخه لوګي پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. د طالبان حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفقان شو دلی چې له دوی سره یې خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې محدود کړې دي. طالبان وایي دي دا ډول پریکړه باید د هیوادونو په داخلي چارو پورې ونه تړل سي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د طالبانو د چلن په اعتراض کې به د افغانستان هر نوی استازي ته چې د طالبانو د حکومت لخوا منصوب سي د اعتبار لیک ورکولو څخه ډډه وکړي. تفصیل پر پورت کووري.
طالبان د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پر هغه پریکړه خپشوي چې ناروې د افغانستان د سفیر په توګه د دوی د استازي لمنلو ډډه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دا ډول پریکړه باید د هیوادونو په داخلي چارو پورې ونه تړل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان میرمنو او انجونو په وړاندې طالبان د چلند په اعتراض کې به د افغانستان د هر نوی اساس ته چې د طالبان د حکومت لخوا منصوب شي د اعتبار لیک ورکول څخه ډډه وکړي.
مون طالبانو ته څرګنده کړې چې په اوسلو کې د نوی افغان سفیر د منلو پوښتنه نشته. په دې وروستیو کې نویو محدودیتونو په افغانستان کې په ځانګړې توګه افغان میرمنې او نجونې اغیزمنې کړې دي او له همدې امله ناروې له طالبانو سره خپل اړیکې کموي.
تر دې وړاندې په اوسلو کې د افغانستان سفارت د پخواني افغان حکومت د چارواکو لخوا اداره کېده، خو د روان کال د سپتمبر په 12مه د سفارت وتړل شو. د ناروې چارواکو هغه مهال اعلان وکړ چې د طالبان د حکومت په غوښتنه د افغانستان سفارت تړلې دي.
طالبانو سره په دریز لا نور هم سختيږي، په دوی په نور په هم فشار زیاتېږي او دوی بلا نور هم د انزوا خواته سي. زه فکر کوم چې دا یو منسجم او واحد دریز په اوسي کې د ټولو اروپا او د ټولو هغو هیوادونو چې د بشر حقونو ته د ښځو ازادي قانون ته لږ تر لږه عادي حرمت هم ساتي.
د بی پولو ډاکترانو سازمان یا ایم ایس ایف افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې خزینه کارکونکو کم شمیر ته په کتنې ویلي چې په دغه هیواد کې په طبي څانګه کې د ښځو انجونو پر زده کړو بندیز د پریکړې پایلې به روغتیایي خدماتونو ته د افغان میرمنو لاسرسی لا کم کړي او پر هغوی به پراخه منفي اغیزه ولري.
نوي محدودیتونه به لا زیات با کیفیت درملنې ته د لاسرسي د محدودیت او په راتلونکي کې دغه سي خدماتونو وړاندې کولو د شتون په برخه کې جدي ګواښونه راولاړ کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مخالفو شخصیتونو او د پخواني رژیم د ځینو چارواکو په ګډون د افغانستان د ژغورن لپاره ملي مجمع په نوم د نوي سیاسي خوځښت پیریدو د اعلان پر مهال د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبان لخوا پر میرمنو د محدودیتونو پر لګولو نیوکه شوې ده.
موجودیت د ښځینه ډاکترانو، موجودیت د ښځینه نرسانو دا خو په یو جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضرورتو کې راځي. تاسو ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوي؟ له دین نه ولې خلک تښتوي؟ باور هم وشه له کوم وخت چې تاسو دغه کارونه شروع کړي، کوم توسعوي حرکت چې د اسلام د انتشار د پاره موجود و په دنیا کې هغه ټپ درې دلای ده. په خوال دیو په میاشت کې لس کسه، شل کسه، درس کسه مسلمان کېدل، اوس خلک له دین نه بیرته تښتي. ولیم دا کار په ډیر ډول روان کړای دا، ولیم دا اختناق په جامعه کې راوستلای دا.
وخت له رسیدو وروسته طالبان نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر لوړ زده کړو هم بندیز ولګاوه، خو وایي چې دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ترکیه لملاتړه د برخمنو سوریایي یاغیانو بریا شایي د ترکیه، ایران او روسیې ترمنځ د تاوتریخوالي زمینه برابر کړي. دا هیوادونه د سوریې په 14 کلنه جګړه کې اصلي بهرني لوبغاړي دي، خو سره له دې هم ځینې شنونکي د ډیپلوماتیکو هڅو د ممکنه بریا وړاندوینه کوي. په دې اړه له استنبول څخه د ډورن جونز د راپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکرسوه.
وروسته له هغه چې سوریایي یغنه د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې چټکه بریاوي ترلاسه کړې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړي او په هر بایه به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر بریده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد یې باید له هر برید خوندي وساتل شي. په همدې حال کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ په دوحا کې د روسیا او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني.
د ایران حکومت د اسد پر رژیم د زیاتې برلاسۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. له دې امله دوی د ترکیه او د اسد ترمنځ د ممکنه خبرو اترو په اړه زیات محتاط دي. ایران ښایي د ترکیه دښمن نه وي، خو دغه هیواد د ترکیه سره د دوست په څیر چلند هم نه کوي.
مسکو هم د تهران په څیر په سوریه کې د زیات څه د لاسه ورکولو سره مخ دی. روسیا د ترکیې د ولسمشر بشار الاسد پوځي ملاتړې ده. بشار الاسد روسي بحري ځواکونو ته د سوریې د یوې کلیدي اډې د کارونې اجازه ورکړې.
د مسکو او ایران لپاره په واقعي شخصا د اسد پاتې کېدل حیاتي ارزښت لري. روسیا به خامخا خپل پوځي ځواک او هوایي ځواک وکاروي. دا کار به ملکیانو ته سخت تلفات واړوي او تلفات ورته اړولې هم شي، چې د دې معنا د کډوالو یو نوې لړۍ ده.
دا مهال له یو بلون څخه زیات سوریایان د ترکیې له پولې ورپورې د یاغیانو د کنټرول لاندې په ادلیب ولایت کې په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. ترکیه لا له وړاندې د 4 میلیونو سوریایانو قربانه ده. شنون کې وایي چې د روسیې له خوا برید د کډوالو د یو نوې سیل لامل کېدی شي، چې دا کار به د ترکیې د غبرګون سره مخ شي.
داسې فکر کېږي چې ترکیه به لکه څنګه چې اوس ده دغه ډول پاتې نه شي. زما د خبرې معنا دا ده چې که داسې یو پرمختګ وشي چې خامخا د ترکیې ګټې یا امنیت وګواښي، ترکیه به مداخله وکړي.
د سوریې په جګړه کې د متخاصمو اړخونو څخه د ملاتړ سره سره ترکیه او روسیه توانېدلي چې خپل منځي اختلافات مدیریت کړي. د یادو هیوادونو مشران ښې اړیکې لري. د روسیې او ترکیې مشرانو د ټلیفون له لارې د سوریې په اړه خبرې کړي. د شانونکو په وینا دواړه لوري په دې باور دي چې اړیکې دومره مهمې دي چې د سوریې پر سر باید له منځه ولاړې نه شي.
دا به دومره خراب نه شي چې ماسکو به د ترکیې سره خپل همکاري په خطر کې واچوي. چې د نړۍ په وړاندې دغه اړیکې د ماسکو لپاره بیخي زیات ارزښت لري. ماسکو او روسیا په عملی سیاست مخ کړي او هڅه به وکړي چې د خبرو اترو له لارې له یو بل سره خپل مخالفتونه حل کړي.
داستانې د پروسې په نوم د یوې پروسې له لارې روسیې، ترکیه او ایران په پخوا کې د سوریې په اړه یو له بل سره همغږي کړي. فکر کیږي چې که د لانجې د اواري لپاره ټول اړخونه د ډیپلوماټیک حل په لټه کې وي، ممکن داستانې پروسه بیا راژوندی شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د بخشنې نړیوال سازمان اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنه تورن کړی دی. دغه سازمان په لومړي ځل په داسې وخت کې دغه تور لګولی چې په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. اسرائیل دغه تور په جدي ډول رد کړی دی. د هنری رجول د رپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځو.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په غزه کې په سوارلس میاشتنی جګړې کې د سلور سلویغ زر نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. حماس وایي په دې شمیر کې جنگیالي هم شامل دي، خو زیاتره ولسی خلک دي چې دیار لزر په کې ماشومان دي. د اسرائیل په بریدونو کې ګڼ شمیر کلی او خارونه ویجاړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د غزې د 1.9 میلیون نفوسو 90% په جبري ډول د خپل مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. مرستندویو ادارو خبرداري ورکړی دی چې د غزې په شمالي برخه کې فلسطینیان د قحطۍ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دسمبر په 4مه په خپل راپورټ کې د اسرائیل دغه اعمال نسل وژنه بللې ده.
دا جرمونه تر سره شوي او په لوی لاس او په پرله پسې ډول شوي دي. په غزه کې قصدن د فلسطینیانو د تباه کولو لپاره شوي دي. همدا غراز خلک له وی مخې مجازات شوي دي. نتیجه دا ده چې اسرائیل د شواهدو پر بنیاد د شک او ابهام نه پرته په سري ډول د فلسطینیانو نسل وژنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان همدا غراز هغه الفاظ هم ذکر کړی دي چې زنو اسرائیلي چارواکو استعمال کړی دي، لکه د اسرائیل د امنیت د وزیر خبره چې غزه دی هوار شي.
موږ داسې ویناوې پیدا کړې چې په بین المللي قانون کې د نسل وژنې او نورو جرمونو په اعمالو کې راځي. موږ د عسکرو ویډیوګانې تایید کړل چې مکررن هغه بحث تکراروي چې د غزې تباهۍ او محو کول غواړي.
اسرائیلی چارواکو د نسل وژنې عمل سخت رد کړي او ویلي دي چې د بخښنې د نړیوال سازمان راپورت بیخي غلط دی او په دروغو بنا دی. د اسرائیل پوز ویلي دي د حماس جنگیالي په خونځیو کې او په روغتونونو کې د ولسی خلکو شاته ځانونه پټوي. د دې ادعاګانو تاییدول سخت دي چې اسرائیل غزې ته خارجي ژورنالیستان نه پریږدي. اسرائیل همدا غراز حماس په عام قتل تورنوي، وایي د تیر کال د اکتوبر په 8مه د خپل سرحد نه اخوا په اسرائیل کې په برید کې د 1200 نه زیات خلک ووژل او د 260 نه زیات کسان یې غمل کړل. د اسرائیل حکومت وایي چې د بین المللي قانون په اساس د خپل دفاع لپاره اقدامات کوي.
موږ هیڅ کله د خپل خلکو د دفاع او د خپل آئندې د حفاظت لپاره د خپل ارادې نه تیر نشو او خپل ټول یرغمل شوی خلک به بیرته کور ته راولو.
آیا د بخښنې د نړیوال سازمان راپورټ به په غزې کې په جګړې کې څه اغیزه ولري؟
د اسرائیلانو لپاره په اسرائیل کې د جګړې د ثقل دوه مرکزونه دي، یو د امریکا حکومت او د امریکا د حکومت ملاتړ او بل په داخل کې د نظریاتو فشار چې په غزه کې دغه یا هغه کار وکړي. زما په فکر دا راپورټ به د جګړې د ثقل په دوه مرکزونو هیڅ اغیز ونه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د اسرائیل متحدینو ته خبرداري ورکړی دی چې کېدې شي دغه عام قتل لا هم پسې پیچل شي او ورنه غوښتي دي چې اسرائیل ته د وسلو لیګل بند کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هاکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د امریکا د سنا مجلس به ډیر ژر د هغو نمایندانو په اړه غور پیل کړي چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا لوړو حکومتي چوکۍ ته معرف شوی دی. یو شمیر نمایندان د خپل افکار او ورتیاو له اړخه د ګڼو پښتنو سره مخ دي. شاید ازل د امریکا د سنا لخوا د نوي حکومت د کابینې د تاییدولو بهیر متفاوت وي. تفصیل پر پورت کووري
د دودیز پروسیس رسم د منتخب ولسمشر دانن ترپ له خوا د کابینې لپاره غوړه شوې چیرې په کانګرس کې د سیناتورانو سره ویني. د سیناتوران بیا پریکړه کوي چې غوړه شوې کسان تایید کړي او کنه.
تاسو د اتو کلونو او تر هغه مخکې د تیرو اتو کلونو لپاره د فلوریدا د لوی څارنوال په توګه تجارو تاسو چمتو کوي. زه په دې اړه ډاډه یم.
توقع داسي چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ترامپ غوښتنې کس مارکیو روبیو به تاییدی ترلاسه کړي.
ولسمشر باندې نه تګلارې ټاکی د بهرنیو چارو په وزارت کې زموږ دنده د هغې پالي کول دي.
خو د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ غوښتنې شخص پیت هګست په پوز کې د مشرتابه د کچې کومه دنده نه ده ترسره کړې. دایله دی وړاندې د فاکس د ټلویزیونی شبکې د وی خبرونې کوربه وو.
دا هغه څه دي چې ولسمشر ترامپ یې ماته د کولو ویلي. د ماته ویلي چې زما دنده د امریکا دفاع وزارت ته د جګړې د وشولو بیرته راستنول دي.
اته ګست یو له هغو څلورو اشخاصو څخه دی چې د تګلارې په اړه د جنجالي تبصرو یو سابقه لري. دا هغه څه دي چې د جنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لپاره د دغو اشخاصو تاییدول ستونزمنوي.
راتلونکي ولسمشر باید په ساده ډول دا تصور ونه کړي چې دغه سناتوران به د نموړي هر خبره ومني، ځکه چې ځینې جمهوریت غوښتونکو شته چې که هغه ته ارزښت او د دفاع حق ورنه کړی شي نو دوی به دغه غوړه شویو اشخاصو سره سخت چلند وکړي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر جان تاند د ترامپ له خوا د نموړي کابینې ته د غوړه شویو اشخاصو په اسانه د تایید درای ورکولو پروسې تر سره کولو ژمنه کړي.
موږ به د نوموړي کاندیدانو د شر پروسس لپاره هر څه چې په توان کې ولرو تر سره کړو تر څو هغه خپل کارونه باندې وګمارو چې خپل تګلاري پلي کړي.
خو منتخب ولسمشر دانل ترامپ په داسې وخت کې د خپل کابینې د کاندیدانو د تایید وخت ټاکلی دی چې سنا مجلس رخصت دی. هغه جنجالي اقدام چې کله ناکله د کاندیدانو په تاییدۍ کې د قانون جوړونکو د رول څخه د تیرېدو په هدف ترسره کیږي.
ولسمشر هڅه وکړي چې په ارادي ډول د امریکا کانګرس قصد نه وخت راوغړي د دې لپاره چې د خپلو نومول شویو اشخاصو د ګمارنې لاره اواره کړي. دا کار هیڅ کله نه دی شوی، خو کله چې ټاکل شوی ولسمشر وایي چې دای د خپل نومول شویو کسانو تایید غواړي، دا کار یوازې د کانګرس د زندولو لپاره تر سره کول شي، خو د دې کار سره به تر محکمې ورسیږي.
جمهور وختون کې سناتوران د دې کار پر وړاندې لاله په خوازخه مقاومت کوي.
خدای یو بل جدا ستونزه ده. دا خبره ده، زه فکر نه کوم موږ به د سند مسؤلیتونو مخنیوي کوو.
په خوا د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو سره تړلو ځنو ولسمشرانو د سیناله رخصتۍ څخه په ګټه اخیستنې ځنې ټاکنې کړې. خو د امریکا سترې محکمې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د ولسمشرانو دغه وړتیا محدود کړه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر من اوریدونکو، کله یوې خوا شمالي کوریا د اوکراین په وړاندې د روسي جګړې زیاتې پیاوړې کوي، لبل خوا امریکا چین هڅوي چې د خپل متحد پارون کې هڅې کنټرول کړي. دا مسله په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د علایمو له مخې بیجنګ د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د زیاتېدونکې ملګرتیا په اړه ناقرار دی. امریکا د باندنوی چارو له وزارت څخه د امریکا ژغ د خبريالي نیکی چینګ د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل چینایي سیال سره خپل دریمه او ممکن ورستنې سرمشريزه تر سره کړه. دا سرمشريزه د آسیا او پاسيفیک د اقتصادي ناستې په څنډه کې تیر میاشت په پیرو کې وشوه. د دوی د خبرو پر مهال بایدن روسي څخه د چین د ملاتړ په تړاو اندېښنې وښودلې. واشنگتن ویل روسیې څخه د چین ملاتړ د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه اوګده کړې ده. نو موري د شمالي کوریا لخوا د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره د روسیې ځواکونو سره یو ځای د جګړې کولو لپاره د سلګونو کوریایي سرتیرو پر لیګلو هم نیوکه وکړه. خو بل لوري ته چین د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب کولو په هدف د بیجینګ په هڅو ټینګار وکړ. نو موري چین په جګړه کې د یو ثبات رامنځته کوونکی فاکتور په نوم هم یاد کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدنې پر مهال ویل دي چې اروپایي متحدین هم له روسیې سره د چین د ملاتړ په کمیدو کې د امریکا د غوښتنې ملاتړ کړی دی، کوم چې دا ملاتړ د اروپا امنیت ګواښي.
د ډیرو څلورو کلونو پر مهال موږ د اتلانتیک بلوري ته د چین له خوا درامسته کیدونکو ننګونو پر وړاندې زیاته همغږي درلوده. په دې کې د چین له خوا د روسیې د دفاعي بنسټ څخه د چین مهم لاټړ هم شامل دی. دا کار د روسیې د روان تعرض او له سړې جګړې د پایته رسیدو وروسته د اروپا د امنیت ته واښ پیوړی کوي.
چینایي چارواکو روسیې ته د شمالي کوریا د سرتیرو د لیږدولو په اړه د تبصرې کولو څخه ډډه کړې ده. مبصرین وایي دغه خاموشي د شمالي کوریا او روسي ترمنز ملګرتیا د چین امنیت د زیاتیدونکو غواخ پاړه د چین خفقان خي
او پنشي موادو د روسو کسانو د بیا رغونې په یو شخصي مرکز کې یو شمیر افغان ناروغان هم تر درملنې لاندې دي. د دې مرکز مشري هم یو افغان کوي. دا چې د مرکز چیرې دي او ناروغان څه وینا ویلري د موسکا صاحب رپورټه ستاسو پام راګرځو.
د سوابای ګندف کم ټوپای سیمه کې په نشې توکو د روغدو ناروغانو لپاره دا مرکز د دریو کلونو راهیسې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د بهال شاوخوا د 500 پورې افغان او ځای ناروغان تر درملنې لاندې دي. افغان متدین وای د نشې لکبلې جوان اغیزمن شوی.
مور پلار مې په کابل کې د کونړ ولایت اسمارو لسوالۍ کې زدل د سوابای املټ کې پاتې کېږم او پنځه میلیونه ری دوه مزامن د کور والا مې دوه خامخ جنگ جګړې راځي او به د نشې د وجه خو کزه ډیر وي مې خصاله ام خصاله ام خو دماغ یک دم دغه شګنه جنگ جګړې راځي او د دې د لاس جنازې لنګ شتلې غم خادې لنګ شتلې کلی کور کې څوک به خا نظر نه ګوري د دې د وجه قرانار کار پاتې خټه لري به کوله ټیلری رانه د دې د وجه پاتې شولا سکول مې په نه هم کې د دې د وجه رانه پاتې شو
چې چالو دا پورن سکول 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 نن اخر به د ستنډن لاسو یو کاروم یو مې خپل ډیر خراب شي و نه بس تا غم نه کوم نه الله پاک دې موږ سره دې هسپتال ولا خو کی سه دې موږ راوستو کنه خپل مانو تا خبر کړ شي و او سوري سوري نه سوري شو به کوسه بس د درالو یو خپل نه شي اوسه ټینګ نه ده.
زینی ناروغان وای ورسته ل درملنې هم کله چې نورو متادینو سره ګوري نو بیرته په نشې توکو وخت کیږي.
کله خت چې کنه دا ټول لوګندګي باندې خطا شوی رات ما وانان چې نو دې سره زمونږ دوباره چې کمناسته پاسته کېده نو بس په دغې بیا راوخت.
ډاکټران وای د افغان روغدو کسانو شمیر ډیر دی خو د بیوزلۍ لکبل د درملنې جوګن دي.
د ایسو کوم بیمار شوی دغه ټریټمنټ زر طریقې سره کیږي خو واپس هغه باندې خیالونه ساتل شي د ټریټمنټ نه بعد نو واپس هغه د نشي تزر راتلیم شي او په سخت علاج پدې کې چې کوم دی دغه دی د کم اپیم چې وته وایي ځکه چې د دې استعمال هم زیات کیږي او بل د دې هغه سایډ افیکټ هم سیوا دی. کوم بیماران موږ سره پدې هسپتال کې ډیر کم تر موجود دي پوځ د دې چې دغه د غربت یو نه خدا ده.
د مرکز مشر چې یو افغان دی وای تر دې د ما د 15 دیر شو افغان ناروغانو درملنه شوی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.